د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نیمې څخه مخکې اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بندې خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر وکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو ده دا په مکمل ډول باندې بندي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړي دي.
خپل احتیاط یو مرض ده، یعنی په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوي ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستري معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب بره ته خوند نه راکوست سیم ته بلاړم بېرته به سیم نه وتښتېدم سیمکې مې طاقت نه کېده اما خپل ملګری مې ته در چې راشه چرګټې ورسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هېواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. تا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید ته چورت وړی
ولی
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېدل.
هلک دی تر اوسه مسافري نه وه لیدلې له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې داسې نه ده.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان ته خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یوه ځای کې وتړل سي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمې څخه مخکې اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بندې خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر وکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو ده دا په مکمل ډول باندې بندي. یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه ننوځو چې ستا په کور کې تریاک دي. نور پر موږ باندې د امیر امر دی بیا مو اجازه ستاسو خپل جزا ده که تاسو خپله جزا ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فراه ولایت ودود بازار، د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو جوړول منع کړل خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشه یي موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشه یي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلېږي.
بازار مواد مخدر همیشه به طور
د نشه مواد بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصيږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه مواد بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یو برخه کښتونه ویجاړ شوی او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه موادو بیې ډیرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه. خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشه مواد قاچاقېږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشې موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ 3 کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو ویش درو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشه یي موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي، که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشه یي موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی مواد او مسکرات سره د مبارزه په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کاله پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندی ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قربانی بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او د مخدره موادو او د مافیایي کړیو د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کېږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 زرو معتادینو درملنه کړې او هغوی خپلو کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته تعزیری جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې 2 تنه معتادین په تعزیری جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تا تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرشیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره، بعض وخت مې دا ځیګه به مې وخوړه، ځیګه ټابلیټ ورته وایي ایګان وخت ملګرو به راړل هغې سره مې هغې پام غلطه وو، همداسې مکتب رانه پاتې شو، اوس په مغزي کې روغ دی شروع اوس خپل وخت هم پتېره وو، مکتب به راته خوند نه راکوه، اوس سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم، سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې چې ګټې سره وهم، پلار مې موټر چلولو، هغه هفته به دو هفته بعد به راتلو، نو داسې خبر نه وو چې زما زوی سیتی په چس راغلی دی یا نشوي مواد استعمالوي، خو اوس اوس خبر شوی دی. ټول سلوپی مصرف کې کله 200 یا زیاتو کم کما سره به نو بیا به ملګرو مرته راوړل، هغو سره مې وهل. بیا ما ته دا مشکل پېښ کړی، اعصابونه کمزوری کړی، ما د بدني غړي مراته کمزوری کړي دي او رنګ یې را تغیر راوستی دی. کله به چې ما مخدر مواد کارولي وو را بغلم باز یو خبر په ما بد ولګېده، زه به غصه کېدم. همداسې یو مثال دیوال مې پسې کولو، یا مثال بل شی بل ورانی به مې وکړې، یا مې سر ووهلی وای سره، یا په مزلو به اغېزه کړې وه. زیاتره ملګري مې چې پوه شي چې زه مخدره مواد کاروم، ما ته به ویلې چې که ته د مخدره مواد کارې تا سره ملګرتیا بیا مونږ نه کوو، جوړ نه راځې نه خپل اوس پر نسل به وکړې وکړې، په ما به خفه کېدل. زیاتره نه خفه هم شو، زیاتره ملګري شته نه نه، زیاتره خپلو خپلوان یا دوستان نه ته وایي چې څنګه مخکې یو رقم یې اوس بدل شوی، هغو ته مې داسې نه وایم چې زه یا چس کاروم یا تابلیت کاروم، که نه هغو ته زه بیا وایم چې ژوند د انسان کله یو رقم کله بل رقم وي. نور خو زه پوهېږم چې زه نشې مات کاروم، ما په بدن باندې اغېزه کړې ده. زما ټول نه پخه خطره دا ده چې دومره ما په زړه باندې درد راوستی دی، ما ته دومره د مرګ خطر هم راوستی ده. زه پوهېدم چې ما که مخدر مواد ته کم نه کړي یا پرې نه دی، شاید ستا د زړه پېپونه ودرېږي، زړه دې ودرېږي، د مرګ خطره یې ته کړې دی. ډېر زیاتې وېرولې وم، ما ته معلومات شوی وو چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو. نور نه ملي مثال خپل ورزش لري، خپل کاروبار کې که نه بیرون اعتبار مې زم لرم، هغه هم لري، خو چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق و. ما ویل چې که دا نشې مواد زه پرې نه دم، نو دا مثال سبا زما مور پلار نه کېږي، بیا انسان انسان په سترګه نه ګوري. ما دا ادامه وکړه چې نشې مواد پرېږدم او خپل کاروبار ته سرټیټ کړم، یا خپل تعلیم ته، یا خپل ورور سره ورزش وکړم. که ما چېرته نشې مواد نه استعمال کړی، خپل موټر به مې، خپل دکان به مې، یعنی ما نه ډېر زیاتې پیسې تللې پرې نشې موادو چې زه سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بسترې معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرشیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
راځه کمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دې د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي. خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دا ارمان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکړي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلاره، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چا ته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بېغمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به را باندې یو کال شي. من مېروه، کله کله زنګ وهه.
مورې، هېڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې رومه؟
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي؟ هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کېږي. داسې نه وي چې د تیارۍ د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه دی ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نه شي.
ښه پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلی کړم.
ژوندی اوسي زویا، په مخه دې ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکلی کړم.
راشه لاسونه دي،
په خدای مې سپارلی یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار، دې ستا خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. نور
په مخه دې ښه زویا،
خدای دې مل شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه یې مسافري نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بېکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو، په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم. نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالېږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم. ما ته له خپل الله سره پېښه ده.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.